السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د اختر دغه دویم ورځ مو هم په خوښۍ سره پیل کړی وي. د دې پروګرام ډیره برخه دو پروګرامونو یا دو اونیزو خبرونه ته ځانګړې شوې ده. ازادي او اوریدونکي او د ورک شوې ځانو د لاټي پروګرام او ورپسې هم د ازادي میلمه. خو په سر کې راځي چې د دې سات خبرونه واورو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د سیاسي دفتر لمشر اسماعیل هنیه سره خبرو کې هغه ته د کورنۍ د وو غړو د وژلو تسلیت ویلې دی. حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي د ترهګرو په توګه پیژني تایید کړي چې د اسرایلو په برید کې تیر ورځ د اسماعیل هنیه درې زامن او څلور نمسیان وژل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د متقی او هنیا د ټلیفوني خبرو خبر ورکړی دی. د هنیا د کورنۍ پر دغو غړو د چهارشنبې په ورځ د غزې د شاتی په نوم د کډوالو په یو کمپ کې برید شوی دی. د هغه د وژل شوو زامنو نمونه حازم امیر ما او محمد یاد شوي او اسرائیل ادعا کړی چې پوځي فعالیتونه یې درلودل. خپل هنیا له الجزیرې خبری شبکې سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی او ویلي دی چې دا پیښه به دوی تر فشار لاندې رانولي او په خبره یې د اوربان په تړاو خبرو کې به د دوی د موقف د بدلون سبب هم نشي. د اسرائیل پوځ پرون چهارشنبه د جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې دغو کسانو په غزه کې جنګي فعالیتونه درلودل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د عدلي وزارت له لوري ګمارل شوي کمیسون له غصب څخه د افغان هندوانو او سیکانو د شتمنیو د خلاصون بهیر پیل کړی دی. شاهین پرون چهارشنبه د هند چاپ هندو ورځپاڼې ته وویل د عدلي وزیر په مشرۍ کمیسون د دې لپاره جوړ شوی چې هندوانو او سیکانو ته د هغوی هغه ټول شتمنۍ بیرته وسپاري چې د تیر حکومت په مهال غصب شوي وي. د کاناډا څخه افغانستان ته د افغان سیکانو د یوه مشر نریندر سنگ خالصا بیرته ستنېدا مهمه وبلله او ویل نوموړی له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د هلو ځلو په پایله کې بیرته هیواد ته ستون شوی. خالصات چې د جمهوري حکومت په مهال د ولسي جرګې غړی و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کاناډا ته کډوال شوی و. پر هغه سربیره لسګونه نور افغان هندوان او سیکان هم وروسته له دې چې طالبان په افغانستان واکمن شول هند او نورو سیمو ته ولاړل. د ایران د زعفرانو د ملي شورا منشي وایي چې د افغانستان په شمول نور هیوادونه ایرانی زعفران په خپل نوم صادروي. فرشید منوچهری د ایران النا خبری آژانس ته پرون چهارشنبه وویل چې د ایران سیالان ایرانی زعفران اخلي او د خپل هیواد په نامه یې نړیوالو بازارونو ته صادروي. د ده په وینا د ایران ډیر زعفران متحده عربي اماراتو، چین، هسپانیا، افغانستان او قطر ته صادر شوي او دا هیوادونه په زعفرانو کې د ایران سیالان دي. ده د مثال په توګه د افغانستان یادونه وکړه او ویل چې په افغانستان کې زعفران دومره مصرفیږي نه، بلکې دا هیواد ایرانی زعفران نورو هیوادونو ته په خپل نوم صادروي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د زعفرانو یو شمیر کاروباریانو ویلي و چې ایران په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو د شهرت د کمولو لپاره بې کیفیته زعفران افغانستان ته رالیږي، څو په نړۍ کې د افغانستان د زعفرانو شهرت ته زیان واړوي. د بشري حقونو د دفاع تر اتیاو ډیرو نړیوالو او ایراني بنسټونو غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې دفتر د ایران سره همکاري مشروطه کړي. دوی ویلي چې له ایران سره یوازې په هغه صورت کې همکاري دوام وکړي چې دا هیواد د مخدره موادو په تړاو اعدامونه ودروي. دوی اعلان کړی چې په دې اړه یې یو نړیوال کمپاین پیل کړی. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو په خپل ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ ویلي په ایران کې د مخدره موادو په تور د اعدامونو په وړاندې په نړۍ کې لازم او مناسب غبرګون نه دی ښودل شوی او رسنیو هم په دغو اعدامونو چې هر ورځ کیږي خوله پټه کړې ده. د بشري حقونو د دفاع بنسټونو همدارز ویلي چې د اعدامونو په وړاندې چوپتیا سبب شوی چې په ایران کې د درې کاله پخوا پرتله د مخدره موادو د کیسونو او جرمونو په خاطر اعدامونه 14 برابره ډیر شي. د دوی په وینا په ایران کې اکثره اعدام شوي کسان کردان او بلوچان دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره او چا وایي احتمال شته چې سږ کال د افغانستان یو شمېر مرکزي ولایتونه د وچکالۍ سره مخامخ شي. په افغانستان کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال اندریکا رتواتی په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان مرکزی ولایتونو له سخت بحران سره مخامخ کاری او خای چی پر لپس دریم کال هم په دغو ولایتونو کې د وچکالی اغیز محسوسی وی د کاغلی رتواتی پر راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د مرکزی ولایتونو لوړې برخې په تیر بیا دایکونډي او بامیان ولایتونو له وچکالی څخه زیانمن شوی وو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پروگرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټه د پروگرام لانډه برخه هم درته لروه لیدا ملتیا مو وکړی فایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه و. دغه د امارات په لورفورو چارواک باندې ما دا راغ دي چې د مایبینو پیسې ورکې د اختر تورور بیخي شي نه لري کوم کې دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم هغه سم خو دي د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبه باندې درې مې سپېڅې خو د تیر حکومت دیو ته درې مې پیسې ورکې. طالبانو خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دیو ته درې مې پیسې ورکې نو پر لوګو باندې ما راغلی ورور چې دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیمانده ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جای خلک موږ ته معلومه نه وبره کوي نه ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږي دی اول ته چې بندر ته ورسو پوځا منه یې لکې پوځ را ته ولاړې په بارډر منه یې لکې بعد موږ د پیغام ازادي له رادیو له لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان یک پولی چارواکی ټول موږ د هغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر څلوخ څلوخ بد وخان لرو ډیر کورونه 55 کور ملاخیل دلته ساري نو موږ د هغه پیغام واوري کی او لا یعقوب څخه موږ د هغه غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ خو ته واړی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري. د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټې هر شی دغسې حساب کړه ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي باید دا په دروژې کې را کنټرول کې باید د دوکانداران ته نرخنامه کې شردي باید ټول شیان ارزانه کې په دې مبارکې روژې کې دا اوس موږ خپل پرې ګله ډوډۍ باندې بس نه لرو دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکې د دوه خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مې دا هیله ده تر څو زموږ غږ تر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلي چاودېدونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي تر څو د ناوړه متضرره اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادۍ پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي تر څو په داسې صادراتو وارداتو کې دوی ګټه ترلاسه کړي تر څو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه محصولینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمینه سازي کوي او هم د جیلي په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي تر څو دوی ته د غلا زمینه مساعد شي. نور څه نه لرم. نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم تر څو زموږ غږ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
دا د دې راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بشکې کوم خبري اعلان زیری وروره دا کار مکوي وروره دا ټول مسلمانان د تقدیر باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چا څخه واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سي وروره په لور پلو چارواک باندې ما دا راغلی دا کار مکوي وروره یو رول ګوي سره وکي وروره دا شکار ته وجامه وای چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی بهر هم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو دا افسوس خبره دا ډیر افسوس دی دا افغانانو په ویزو باندې خدای کړه ته وګوره د امریکای ته وی دا بل یو ملک ته وی چې څنګه په ویزو باندې غور کیو دا پاکستان حکومت ته په کابل کې سفیر ناس چې زمونږ ویزه لګی کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو همای لګوازه چورې ملګه وختمې کا تا په پیو چې کته یې په افغانستان ویزه نه لګی په خلک ترجمه شي زمونږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له دا خواران چې دا بر ناسي چې غور په دې خبرې باندې وکی خدای کړه ته وګوره چې باغ غور د افغانستان حکومت پاکستان زندہ باد خوشحال آباد لارا
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکون کو اوریدون کو ته سلام و احترامات محمد شیخ زاہد له هلمند نوزاد څخه زما نظر د متقاعدینو د معاشاتو د اجرا پاک لداسې دی چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیس هم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی انستا کچیر نوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمعانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الحق دی وایي چې ما 2 میلیونه په ګټه دي د هغو څخه دې راوړي هغه طریقه وصول طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې شکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنې جنو کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي نو دا متقاعدین چې دي د مسلمانان د عمر په اخري دوره د مشکلات بدري نو دا روپی چې دي دا خو کرنسی دا د بشریت انسان د ژوند د اړتیا او د پرکول د پاره دي نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپول مصرفول او دوی ته ورکول چې خپل اړتیا په پوره کې مال نظر دا کم شې دي نسبت د دوی د دوی مشکلات اوس نو دوی چې دي وخت تیر کړی دي د ژوند په اخري شبو کې دي نو دا حدیث پاک راځي چې خیر و ناس ایمان پیان په ناس نبی کریم علیه السلام د بیا ترین انسانانو سره څوک دي چې انسان ته نه پورې سدل نو ټول مات په دا نظر ورکو چې دا د دوی معاشات ادا کړی
السلام علیکم ما دا غوښتنه چې تر امارت تر مشرانو پر ورسې د زموږ په هلمند په کلایګاس په سیمه کې د ګری کلی کې د امنیتي شبکې کار نه کوي نو ما دا غوښتنه چې دا نه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه راځي دلته مشتری ودرې دا سوال می ورسې
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم د ارغنداب ولسوالۍ لسپیتال کلی تر سردری کلی په همدی مبینی مسیر کې سی 15 لحمی زاپه کلی تقریبا لزرو اضافه مسجدونه پراخ ساحه لري زیات وګړي ژوند کوي په همدی ځای کې هیڅ کلینیک وجود نه لري د افغانستان اسلامي امارات او اړوند چارواکي دي لطفا خپل مسولیت ادا کړي همدغه 500 کلو او زرو مسجدونو پراخ پر نفوذ ساحه ته سیل سپیتال تر سردری کلی پوري په همدی مابینی مسیر کې دي لطفاً د یو کلینیک پال کې زموږ همدا ډیر کلی ډیر وګړي سي صحیح خدماتو ته لاسرسی نه لري همدلته به مکتب لکمه همدلته به سړک لکمه همدلته به نور هغه اړین څه سي باید موږ ورته ضرورت لرو هغه به لکمه هغه دیني خلوت پن همدا زموږ روغتیا هم زموږ د ماشومانو د همدغو ښځو د همدغو مریضانو د تداوی مخه دی نسی او دی په همدی مبینی مسیر کې یو کلینیک جوړ کې ترڅو دا هیوادوال له صحیح خدماتو برخمن سي نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله
محمد لغمانه يم دا لغمانه لشمول سوالي و چې دن کيم او د پخانه امنیتي ځواکونو سرباز يم او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو پاتیل پروتو دا د پاتیل دا ان شاء الله چې دا نه بعد روزي نه ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي او دا پاتیل چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ او دا زمونږ حکومت دی منظور دا و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله دا دا دفعه به افغانان خپل تصمیم نیسی.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکون کوریدون کو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاک افغان مسوالی صاحب د زنګلی منتخيزه د مو لار ډيري خراب دي ورور جان د امارات چارواکو سمیدا غشتنه د مو لار جوړي کی تقریبا سی باران وس مو د تنګي بولی یو شیداده سی په دې بخنه ستلای مریض کی بیا لدی چې تقریبا د غتوړ غزنی تل مو چې بل ولایت غجه تیړو کلات مرکز مو رسیدګین لرو ورور د ما پیند تر لوړ چارواکو ورسول سی.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایلې څخه دروي یي د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور دلته داسې په سوو خلک دی روژې پاتې شوي دي چې هېڅ معلومات یې نه کېږي. وایي نن یې د روړو سارې د روړو ماسې په خبرو مو یوه ورځ بلې ورځ ته کوي. السلام علیکم.
محمد لغمانه هم دا او د لغمان لشن ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروته وه. دا د باطل د انشاءالله چې دغه د بعد روزونه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه فاسد چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 15,000 زندانیان چې خوشې کړ زمونږ حکومت دوی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله. دا دفعې به افغانان خپله تصمیم نیسي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته، زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه روان پسرلی کار به انشاءالله د افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیل لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته. زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام ورته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت ل ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مو دا هیله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارک میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، د نس کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپل بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان سي هیواد ته راوردیږي د هغو په ګمرک کې د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران للی دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه په اطرافو کې وسیږي د خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. احمد زابل و در غنداب ولسوالی ستخیل د کلی څخه زرپلاین کی نو زموږ مشکل خدا ده سی موږ د بو مشکل ده د بندو سی باید موږ ته امارت خدمت وکي او بندونه را ته جوړ کی موږ ډیرو بلرو خدا غی پالتو رواني بی ځای دي. نو هله د ستیز موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته سی موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سی.
السلام علیکم. بعد السلام غزنی ولایت کیرو لسوالینه پیغام پلی کړه تاسو سره یم سی د کیرو لسوالی کې یو رقم ساری مرز لګیدلای دی خدای دې وکړي تاسو تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د کیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساری مرز د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس لا روان د مختګم سکړای دی تر اوسه پوری مسلینو د خاص غږ د چانه درویدلای ډیر خلک زې پکړی دي مقصد د مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرغو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي.
دغه ولایت سیدین کای نو ساکل دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره د څه خاص آمادګی نشته او نه چا آمادګی ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته بتللم هر ځای بتللم نو سکل خوب چا داسې خاصه مدګی نه دی نیولې ټول په کور دی رخصتی مسته دی نوروز اوله ورځ نورو کلونو کې به رخصتی واخو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیما. د آزادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانې نه سره سواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، دی ولاس دی وپښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړی زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو دا اوس ستاسې پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو، په دې هیله چې هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي او هغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیز تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لترورې زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یا سبا راسي، خو د دادو هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخه مخه زنګوي او د ازادي ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
السلام علیکم، از سید رضا سلام در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه از د ورکو اجزانو برنامه ته دغه پیغام پرېښتم. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که یور معلم یې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 3 2 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینه دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
السلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک د پر برابر باندې حال اول لري زموږ سره د حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ورته رسېږم چې څنګه یاست؟ هم په خیر الحمدلله. ما نه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نه درک شوې ده چې په څلو وې څو کالې تر وکړنه پاتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځم دوه هي چې تر وا بیا بیا نه هي چې په څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 1. او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما په امنه سفکړې او په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی. داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی ده. 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده غم در توان چې ساده شماره ده: 0 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. والسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړی مې ښاغلی طاهر روشان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه په دې لیم چې ټول به راته روغ خوښ خوشحاله یاست. جامله ته ځنډروست اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د ده کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم شوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9، یعنی 0-1-1-2-3-8-1-9. او دویمه افغانبي سیمې شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیرې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسه او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له ده څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپلو لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزني په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزني ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه. او ما د 8 کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده ترسره کړه. او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مرتب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یوه ډاکتر په توګه خدمت وکړم، د یوه ډاکتر په توګه وپېژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکتر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکتر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم، او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم. ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم. په 2010 کال کې، او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاره او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمن د رقابت لاره ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلې دو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول. تاسو ځان ته مهاجر نه وایست، ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ. که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې لکاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړي ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، بل دې زاینه هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربې زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې هم کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمي کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم خپل همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپل هم ډیر علاقه پیلرم او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړی شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړې دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغه ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه وو هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه دی دغه برخه د کارکونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل هممسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړ کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت که ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوی دی یا د توجه وړ ښکاره شوی دی که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سرته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. په همدې اساس ډېر خلک د کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغه سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چاته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده
د آزادی رادیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
پچو کیم دو ککڑے ہے سپ دو کسوم چمیار بل لےونا
سر رازی جانان می نشتا خو اول اختر دے چھ بیار ہے تیرا ما او اپنے اختر خوشحال نہیں ما وسر میں غم دے مسافر دکلی کلی وال جی نہیں دخار دا دکلی خلق یو سادہ سادہ مزرنا تزر ملو بچ چا اکڑے ہو اس بٹول عمر ازاری گرزی مینا مینا دکھو کو ٹھو ندا سڑے د جنون ہت رسوینا سدا کتیار مین کے گی ہو میندا نوی او پسڑو لو بے کوینا مسافری میں زندگی اخڑا ہو مسافری میں زندگی زندگی اخڑا زڑگی بنا میں لالی اخڑا ہے دزڑگی بنا ہو میں لالی اخڑا سوس پزڑکے ہے ہم دا جانانو سی غم لے و نہیں کڑما باور میں کھڑے زڑ میں جاڑی پپا کمینا میں یار لو بے کڑی دینا لری جانانا کمس لیار داد سنگا سودا کڑما ند بخشم کمس لیارا ہے تو مطلب خندا دز خطا وتما سورے کے بیا بہوکھے ارمانو نا ہو تن سب آپ سے راز رومی ہو اس کا غریب ہم بیا بہم خانی کوما مینا کسے زل خوبوی داس جڑے دل خوبوی سوچ تو رستر گوی خوڑ لے ہو دو کو دا خوز بنیم بیا باو کے ارمانونا
جون بده غم سروی یارا او الله گرانی مزما قبول باسی سوالونا زوینا ہے نن میں دسان